Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبری مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. قطري او ترکی چارواکي تازه د افغانستان په اړه غږېدلي.
موږ پرې خبرې وکړې چې له افغانانو سره د مرستو لپاره په څه ډول هڅې همغږي کولی شو.
دوی ویلي د کابل هوایي ډګر چارې هم په ګډه سنبالوي. له تعلیمه بې برخې شوې یو شمېر نجونې وایي د تعلیم په نشتون کې اوس کورنۍ د دوی له خوښې پرته واده کوي.
د کورنۍ له خوا مجبوره شوم چې واده وکړم، خو برعکس ما هیله او ارزو درلوده چې زه باید وړې زده کړې وکړم ترڅو په راتلونکي کې
کندهار کې د یو کس درې زامن شوي، خو وایي ساتنې ته یې بې وسه دی.
ډېر وږي دي، نور اقتصادي مشکلات لرونه، ملي تجاران یا سرمایداران یا حکومت یا موسسې چې زموږ سره همکاري وکړي.
او د هند او روسیې مشرانو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. نن سه شنبه د لیندۍ یا قوس شپاړسمه او د دسمبر اومه نېټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې دی او نورو راپورونو ته راوګرځو، خپرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د طالبانو استازی ونمانه. اندونیزیا بیرته کابل کې خپل سفارت پرانیزي او طالبان د ځنګلونو د وهلو مخنیوي ته ځانګړی ځواک جوړوي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د یو پریکړه لیک له مخې په دغه سازمان کې د افغانستان د استازي منل شاته وغورځول. دا پریکړه لیک پرون دوشنبه تصویب شو چې پر افغانستان سربیره د میانمار هغه وړاندیز هم پکې رات شو چې خپل استازی یې دوی ته ورپیژندلی و. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې د عمومي اسامبلې رئیس عبدالله شهید اعلان وکړ چې دغه پریکړه لیک له رایګیرۍ پرته د عمومي اجماع پر اساس تصویب شو. د ملګرو ملتونو د 193 کسیزې عمومي اسامبلې دا پریکړه دا معنا لري چې د افغانستان د پخوانی حکومت استازی غلام محمد ساقزی به خپل دندې ته دوام ورکوي. دغه اسامبلې ته دغه پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو د اعتبار کوونکې کمیټې مشرې او په دغه سازمان کې د سویډن استازی انا انستروم تیره اونۍ وړاندې کړې وه. د طالبانو حکومت دغه چوکۍ ته په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین ورپیژندلی دی. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال پرون دوشنبه د امریکا په اړه د هغې پریکړې دفاع وکړه چې له مخې په افغانستان کې د دوی د جرمونو څیړل له پامه غورځول شوي دي. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې د جرمونو نړیوالې محکمې 13 سپتمبر میاشت کې دا پریکړه کړې. د دې محکمې څارنوال کریم خان ویلي د امریکا په نسبت نورو لورو طالبانو او د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش په دې هېواد کې ناوړه جرمونه ترسره کړي. د بشري حقونو ډلو بیا د دې محکمې پر دې پریکړې انتقادونه کړي او ویلي دي دوی غواړي له دې پریکړې سره د امریکا جرمونه له پامه وغورځوي او پر ځای د طالبانو او داعش پر جرمونو تمرکز وکړي. له دې مخکې د دې محکمې لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د ترسره شویو جرمونو د ادعاو په اړه څېړنې د واشنګټن سخت غبرګون پارولی و. د اقدام د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره دې ته اړه کړه چې په مخکینۍ څارنوالې فاتو بنسودا بندیزونه ولګوي. اندونیزیا په پام کې لري چې خپل سفارت بیرته په کابل کې پرانیزي. د اندونیزیا رسنیو د آسیا پاسفیک او افریقایي چارو لپاره د دې هېواد بهرنیو چارو د وزارت د عمومي مدیر عبدالقدیر جیلانی له قوله دا خبر ورکړی. نوموړی پرون د شنبه په جاکارتا کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په کابل کې خپل سفارت بیرته د دې لپاره پرانیزي چې له افغانستان سره د بشري چارو او له ښځو سره د مرستو او د نورو مسلو ترڅنګ د سکالرشپونو د ورکړې د پروګرام لپاره رغنده همکاري مخته یوسي. اندونیزیا د اګست د میاشتې په پای کې چې طالبانو کابل نیولی و، خپل سفارت د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته په موقت ډول ولېږدوه. ښاغلي جیلانی ټینګار وکړ چې په کابل کې د خپل سفارت بیا فعالول دا معنا نه لري چې دا هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر یې غوښتي چې د افغان جنو تعلیم ته زمینه برابر کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ته په خطاب کې وویل
افغانان
حق لري چې سوله کې ژوند وکړي، ښوونځیو ته ولاړ شي او لوبې وکړي. دا د افغان جنو پیغام دی. موږ غواړو ووینو چې هغوی با کیفیت زده کړو ته لاسرسی لري. افغانستان اوس په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د ثانوي او لوړو زده کړو حق نه لري. دوی له دې زده کړو بې برخې کړای شوي دي. اغلی یوسفزی همداراز ویل هیله لري چې د یوې 15 کلنې افغان جلۍ لیک چې ولسمشر جو بایډن ته په خطاب کې لیکلی خلق خپل جو بایډن ته وروسپاري. ملاله یوسفزی وایي دا لیک د طالبانو له لوري په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله پر افغان جنو د اغیز په اړه دی. ملاله یوسفزی چې د خیبر پختونخوا د سوات سیمې اوسیدونکې ده، په 2012 کال کې د پاکستانی طالبانو په حمله کې سخته ټپي شوه. د 2014 کال کې د ښځو او نجونو د تعلیم لپاره د هلو ځلو په خاطر د نوبل د سولې جایزه وګټله. د طالبانو حکومت د افغانستان د ځنګلونو د ساتنې لپاره د یوې نوې شنې قطعې د جوړولو اعلان وکړ. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د یوې ځانګړې پلاوي د وړاندیز او د رئیس الوزرا د منظورۍ له مخې به په غیر قانوني توګه د ځنګلونو د وهلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره یوه 450 کسیزه قطعه جوړه کړي. او جرمنی د ایران د اټومي پروګرام د موافقې په اړه په ووم پړاو خبرو کې د تهران وړاندیزونه رد کړل. د جرمنی د بهرنی چارو وزارت ویندو یو ویل برلین د تهران وړاندیزونه په زیر او په بشپړ ډول ارزولي او د نتیجې ته رسیدلی چې ایران په وروستیو میاشتو کې د شویو موافقو په کابو ټولو مسودو ځان ناګاره اچولی. د جرمنی د بهرنی چارو وزارت د ویندوی څرګندونې له ایران سره په خبرو کې د تهران د وړاندیزونو په وړاندې لومړنی غبرګون دی. د دا هم ویلي چې د ایران له لوري شوي وړاندیزونه د خبرو اترو د بریالیتوب سبب نشي کېدای. زموږ کاګل ازادي رادیو نه اوري ک غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه کې مونډلې شي. آدرس دی azadiradio.com. ترکیه او قطر په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحرانونو د مخنیوي لپاره ژمنې تازه کړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غرض ویلي چې په ګډه به د کابل هوایي ډګر چارې هم سمبالوي. د قطر او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو د غرض پر نړیواله ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان له خلکو سره په دغه سخت حال کې د مرستو په خاطر د طالبانو له رژیم سره تعامل وکړي. دا چې څنګه تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې اورو.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د خپل هیواد په دریځ بیا ټینګار وکړ. ویل چې دوحه بل د هیواد سره د بشري او اقتصادي هڅو د پیاوړتیا لپاره کار ته دوام ورکړي. هغه پرون دوشنبه په دوحه کې خپل ترکی سیال مولود چاوش اوغلو سره په یو ګډ خبری کانفرانس کې وویل چې قطر به له خپل متحدې ترکیې او طالب چارواکو سره کار وکړي ترڅو دا مسله یقیني شي چې کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت دوام ورکړي.
موږ پرې خبرې وکړې چې له افغانانو سره د مرستو لپاره په څه ډول هڅې همغږي کولای شو او هم په دې اړه وغږېدو چې د افغانستان د وضعیت په اړه په څه ډول له نړیوالې ټولنې سره همکاري کولای شو. قطر او ترکیه په دوامداره توګه د افغانستان له موقت حکومت سره کار کوي چې د کابل د هوایي ډګر په اړه یوې موافقې ته سره ورسی شي څو دغه هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت پیل کړي.
دواړو هیوادونو د کابل د نړیوال هوایي ډګر چې په اګست میاشت کې ورڅخه په لسګونو زره بهرني اتباع او له خطر سره مخ افغانان وایستل شول د بیرته فعالولو لپاره ځینې اقدامات کړي دي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر بیرته فعالېدل افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ترڅنګ د هغو افغانانو لپاره هم مهم دي چې غواړي له افغانستان ووځي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل ترکیه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره کار کوي. هغه پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له طالبانو سره تعامل وکړي او له دې ټولنې وغوښتل چې سیاست او بشري مرستې سره جلا کړي.
افغان خلکنه
د افغانستان خلک جدي بشري مرستو ته اړتیا لري. نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې له سیاسي انګیزو پرته افغانانو ته دغه بشري مرستې ورسوي. د قطر او ترکیې اقدامات په دې برخه کې باید د نورو لپاره یو بیلګه وي.
قطر او ترکیه چې په خپلو کې نږدې اړیکې پالي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له افغانستان سره د بشري مرستو ترڅنګ د دې هڅه کړې چې نړیواله ټولنه دې ته وهڅوي چې له افغانستان سره چې په میلیونونو وګړي پر روان سخت ژمي کې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي زیاتې بشري مرستې وکړي. د ترکیه قطر د استراتیژیک ډیالوګ د سګنې دوه ورځنی غونډې مشري د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کوي چې نن سیشن به پای ته رسیږي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی یو شمیر خزینه محصلین وایي د طالبانو له لوري د زده کړو د بندېدو وروسته د خپلو کورنیو لخوا ودونو ته مجبوره شوي خو دوی پکې رضایت نه لري. دوی چې د طب او حقوقو پوهنځي محصلین دي وایي کورنۍ له یوې میاشتې راهیسې ورته وایي چې د زده کړو دروازې تړلې دي او باید خپلو ولایتونو ته بیرته ستنې شي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورېدلی شئ.
شبنم د بامیان ولایت اوسیدونکي ده او په طب پوهنځي کې زده کړې کولې. هغه وایي چې 15 کال وړاندې کابل ته راغله په دې هیله چې یو ورځ به سپینه چپنه واغوندي. د غاښونو د څانګې د دریم ټولګي محصله وه چې طالبان کابل ته ننوتل. شبنم وایي چې څو ځلې د خپلې کورنۍ غوښتنو ته غاړه نه ده ایښې او نه یې غوښتل چې زر واده وکړي. شپه او ورځ یې له خپلو ټولګیوالو سره سیالي کوله تر څو په ټولګي کې لومړی مقام وګټي.
متاسفانه دا انانوی رسم رواج د مجبوریت له وجې د کورنۍ لخوا مجبور شوم چې واده وکړم، خو برعکس ما هیله او ارزو درلوده چې زه باید لوړې زده کړې وکړم تر څو په راتلونکي کې ډاکټره شم او د خپل هیواد او هیوادوالو د خدمت جوګه سم. نو څه چې زما مور او پلار زما والدین زما څخه غوښتنه لري زم هغه ته غاړه کېږدم.
مریم له ننګرهار ولایت څخه کابل ته راغلې وه. هغه هم لا دیر لس کلنه وه چې کورنۍ غوښتل هغه د خپلو پلوانو یو کا سره په نکاح کړی. مریم د جزایی حقوقو او څارنوالۍ محصله وه. هغه وایي چې د زده کړو خوب درلود، څو ځلې واده ته نه وویل او په دې موخه چې په راتلونکي کې به هیواد ته خدمت کوي کابل ته راغلې وه، خو اوس بیرته ننګرهار ته ستنه شوې ده. هغه وایي هیله یې وه چې له خپل تحصیلي سند سره خپل ولایت ته لاړه سي او د خپل ولایت د کلیو خلکو ته خدمت وکړي.
کابل ته راغلم او کومه رشته چې زما د خوښي وړ په هغه کې زه کامیاب شم او زه د کابل طبي پوهنتون ته لاره پیدا کړه او تر یو ځایه پورې ما مخې ته هم بوته، خو بدبختانه وایم چې د دې کوم حالت چې اوس افغانستان کې راپېښ شوی دی نو ما ونسو کوی چې زه خپل تحصیل ته پایه پورې ورسوم. او د هغه کسان چې په ولایاتو کې یا هم په اطرافو کې ژوند کوي نو معلومداره خبره ده چې هغه به خپل د فامیل کوم روز او کم لاره چې هغه به تعقیب کوي.
د افغانستان د جمهوري حکومت پر مهال د بشري حقونو خپلواک کمیسون جبري ودونه په بادو کې د ښځو ورکول او د ښځو وزل د کورنۍ تاوتریخوالي یو له لاملونو څخه بللی و. موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دوی ویاندویانو مو اړیکو او پوښتنو ته ځواب ونه وای. خو مخکې تر دې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي و چې ښځې د ملي ګټو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د زده کړو حق لري او د دوی حکومت باید د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د دې حقونو زمینه ورته تنظیم کړي.
څو ورځې مخکې د طالبانو د رهبر ملا هبت الله له لوري د ښځو د حقونو په اړه یو فرمان هم خپور شو. په دې فرمان کې په زور د ښځو ودول په بادو کې ورکړه د دوی له خوښې پرته نکاح ته مجبورول منع کړل شوي دي، خو د دوی د دوو بنسټیزو غوښتنو زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. هغه څه چې په دې وروستیو کې د ګڼو نړیوالو سازمانونو تر څنګ په خواله رسنیو هم د ښځو غبرګونونه راپارولي وه. د دې وړاندې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بار بار ویلي چې طالبان نه باید د نجونو د زده کړو مخه ونیسي، ځکه دا کړنه به یې په دغه هیواد کې د کم عمره نجونو د ودولو د زیاتوالي او د ښځو او نجونو د پرمختګ د مخنیوي لامل به وګرځي. بلخوا یو شمېر دینی عالمان له تعلیمه د نجونو محرومول د اسلامي اصولو خلاف چاره بولي. له دې جالي مولوي عبدالقادر قانت ازادي راډیو ته وویل چې تعلیم د ښځینه او نارینه و حق دی. د قران کریم لومړنی آیت په اقرا یعنی ووایا پیل سوای او دا هغه حق دی چې الله جل جلاله یې بندگانو ته ورکړی. نه باید هیڅوک له نجونو او ښځو دا حق واخلي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي دي. د کړکېچ نړیوالې ډلې د افغانستان د بشري ناورین او د هغه د مخنیوي پر څرنګوالي یو مفصل راپور خپور کړی. په راپور کې راغلي داسې احتمال نشته چې د افغانستان اقتصادي ننګونې دې د طالبانو په تګلاره کې بدلون راولي، خو وړاندې لولو دا وضعیت به زیانګاله افغانان ډېر وځپي. د راپور په دوام راغلي مرسته کوونکو افغانستان ته د مرستو پر رسولو هوکړه کړې، خو د لیکوال په باور دا مرستې بسنه نه کوي. په راپور کې راغلي کوم مرسته کوونکي هیوادونه غواړي چې د حکومت د ناکامۍ او د خلکو د لوږې مخه ونیسي، باید له دولتي بنسټونو سره د اساسي خدمتونو لکه روغتیا او زده کړو لپاره مرسته وکړي. کله چې طالبان افغانستان کې واک ته ورسېدل، امریکا د افغانستان میلیاردونه ډالر شتمني کنګل کړه. اوس د طالبانو د واکمنۍ نږدې څلور میاشتې تیریږي، خو په کور دننه میلیونونه افغانان لا هم د لوږې او قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. تازه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې افغانستان کې شاوخوا 30 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د بشري سازمانونو پر دې اندېښنې لیکنه خپره کړې چې ویلي دي ممکن د ژمي پر مهال افغانستان کې 1 میلیون ماشومان مړه شي. د نیویارک ټایمز په لیکنه کې راغلي چې د افغانستان روان بشري ناورین به هم پر طالبانو او هم په بالقوه ډول پر امریکا ناوړه اغیز وکړي. لیکوال ویلي امریکا د اقتصادي بندیزونو د کمولو لپاره تر سخت فشار لاندې ده. دا هغه بندیزونه دي چې د ناورین کچه یې زیاته کړې ده. نیویارک ټایمز د خوړو نړیوال پروګرام د برنامو د مدیر ماری ان مک گروتی خبري راخستي چې ویلي دي سیاست باید له بشري اړتیاو نه جلا شي. هغه ویلي په افغانستان کې میلیونونه بې ګناه ښځې او ماشومان بې وزلۍ د مرګ له خطر سره مخامخ کړي دي. د هند او روسیې مشرانو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه وښوده. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون دوشنبه په نوې ډیلي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل چې د افغانستان مسله یې د خبرو یوه مهمه موضوع وه. له دې مخکې مسکو او نوې ډیلي ویلي وو چې په افغانستان کې واک ته بیا د طالبانو له رسېدو سره یو بشري بحران رامنځته شوی چې سیمې ته یې ګواښونه متوجه کړي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون دوشنبه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کوربه و چې د دوه اړخیزو اړیکو او سوداګرۍ تر څنګ د افغانستان پر وضعیت بحث وکړ. پوتین په دې غونډه کې وویل چې د تروریزم، مخدره موادو د قاچاق او تنظیم شوو جرمونو په وړاندې مبارزې ته په پام په افغانستان کې رامنځته شوي وضعیت اندېښمن دی. له دې مخکې روسیا او هند دواړو واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان وضعیت اندېښنه ښودلې وه. دواړو هیوادونو ویلي چې دغه وضعیت په افغانستان کې بشري بحران رامنځته کړی چې نه یوازې د دې هیواد بلکې د سیمې لپاره د بې ثباتۍ خطر رامنځته کړی دی. له پوتین سره نوې ډیلي ته په سفر کې د هغه د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو هم ملګرتیا کوله. سرګی لاوروف له خپل هندي سیال ایس جی شنکر سره په کتنه کې وویل چې طالبان باید دا مسله یقیني کړي چې په نوي حکومت کې مختلفو سیاسي قومي څیرو ته ځای ورکوي. طالبان باید بشري حقونه تامین کړي او پرې نږدي چې د افغانستان له خاورې د تروریستي او د مخدره موادو د قاچاق لپاره کار واخیستل شي. هغه زیاته کړه طالبان باید په نهایت کې پرې نږدي چې افغانستان ګاونډیو او د سیمه هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي. د لاوروف په وینا روسیه تر ډېره د منځنۍ آسیا هیوادونو امنیت اندېښمنه ده. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت پر سیمې سیوری غوړولی دی.
The long-standing challenges remain even as new ones.
پخوانی او اوشت مهاله ننګونی په خپل حال پاتې دي او اوس نوې ننګونی رامنځته شوې دي. تر ټولو لوی ننګونی تروریزم، تاوتریخجن افراطیت او بنسټپالنه ده. د افغانستان وضعیت د منځنۍ آسیا لپاره خورا پراخې پایلې لري. همداراز د آسیا لویدیځ او منځنۍ ختیځ د بحران د تودو ځایونو په توګه پاتې کېدای شي.
هند په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. نوې ډیلی د افغانستان د پخواني حکومت له نږدې متحدانو او په تېرو نږدې 2 لسیزو کې له افغانستان سره شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې د احسان الله په نوم د یو بې وزله ځوان درې زامن زیږیدلې دي. د دغه درې ګونو ماشومانو وضعیت ښه دی، خو پلار یې وایي اړ دی چې له مجبورۍ یو یا دوه خرڅ کړي.
خو دا درې ماشومان تازه زیږیدلی خو د بیوزلی له خاطرې پلار او مور پر زوکړه خوشحاله نه دي. عنایت الله، رحمان الله او اسد الله درې وړونه دي چې په یوه ورځ پیدا سوي، خو له یوې میاشتې ساتنې وروسته یې اوس کورنۍ د ساتنې توان نه لري. د دې ماشومانو پلار احسان الله وایي هیڅ نه لري او د بېوزلۍ له امله په یوه کرایه کور کې ژوند کوي. دی وایي د زامنو ساتنې او پالنې ته اندېښمن دی او ډېر کله پرېکړه وکړي چې یو یا دوه ورڅخه وپلوري او نور پرې وساتي، خو دا پرېکړه هم ورته خورا دردونکې ده.
داسې مشورې ما د انډیوالانو سره کړي دي چې مالداره سه وږي دي، ډېرو خلکو دا نظره کړې ده چې یو خرڅ ته دوه په وساته، بل بیا وایي دوه خرڅ که یو په وساته. نو زما خپله دا سوچ د ځانه سره وړی دي چې مقصد چې دل وږی وژنم یا به غارې ویزي وینم، په وسو په طاقت کې مې توان کوم شی نشته. نو زه مجبوره مکلف یم چې یا به یو خرڅوم دوه به په ساتم، یا به دوه خرڅوم یو به په ساتم. هغه د مجبورۍ په خاطر د خپلو اقتصادي ستونزو په وجه باندې کنې اولاد چې دی پر هیچ چا نه غمېږي چې هر څومره ډېر چې پر هیچ چا باندې نه غمېدلی دي نه غمېږي. زما سره د یل وږي په خاطر باندې پر ما غمېدلی دي.
د ژمي راتګ او د خوراکي توکو لوړې بیې د احسان الله لپاره یوه بله ننګونه ده چې د ده لپاره یې د ماشومانو روزنه نوره هم سخته کړې، خو احسان الله له مرستندوی ادارو او حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي.
زه خپله د روزانې سړی یو سر یم، یو سری سړی یم، نو په دا یوه میاشت کې هېڅ شی نه کړی دی، نه کولی شم د دغو سنه خلاص. هغه دغونه شی ونه کوي او د برایي نه وړ مشپان ولا خو بل شی ورکړی دی، برتن یا خاکشر د سپینسرې پېژني ښه دی، په دغه یې شپه تېره کړه. نو ډېر وږي دي، نو موږ اقتصادي مشکلات لرو. نو زموږ سره چې ملي تجاران یا سرمایداران یا حکومت یا موسسې د خدای په خاطر چې زموږ سره همکاري وکړو، ما خو کې موږ ډېر ځان خوشحاله یو.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست رئیس حافظ نور رحمت سید وایي د احسان الله نوم به د هغو بېوزلو پولیس کې شامل کړي چې دا اداره ورته هر میاشت د خوراکي توکو مرستې ورکوي.
د کندهار ولایت مقام د خوا څخه د بېوزلو سره د مرستو دپاره یو جلا اداره جوړه شوې ده چې وخت په وخت باندې د خلکو سره کومک کوي، مرستې ورسره کوي. او تاسې یادونه وکړله دغه ورور احسان الله په نامه باندې چې درې بچیان پیدا شوي دي، په دې موضوع باندې موږ خبر یو. همدا به اوس دستي د ولایت مقام سره همدغه خبره زه شریکه کړم او انشاءالله دوی سره به پوره پوره کومک او همکاري وکړي.
فقر او بېوزلۍ په دې وروستیو کې د افغانستان په ډېری سیمو کې ولسي خلک اړ کړي چې خپل اولادونه وپلوري یا هم خپلې وړې لوڼې د پیسو په بدل کې په کم عمر واده کړي، خو د طالبانو حکومت وایي د بېوزلو لاسنیوی به وکړي.
کله وی خو په افغانستان کې فقر بی وزلی زیاته شوی، خو سره په څنګه کې لتیرو شلو کړونو راهیسه تر اوسه د لومړي ځل لپاره نسبی امنیت ټینګ شوی دی او افغانان اوس د افغانستان هغو سیمو ته ځي چې په تیرو شلو کلونو کې د امنیت د ستونزو له کبله نشو ورتللی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي که څه هم داعش یا اسلامي دولت وسلوال هم یو ګواښ دی، خو وایي له دې ترلاسه شوي فرصته باید ګټه پورته شي او د افغانستان هغه سیمې وویني چې دوی د لیدو ارمان لري. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نسبی امنیت وروسته اوس هغه خلک چې لسیزې د ځینو ولایتونو او سیمو د لیدو ارمان درلوده، ښایي دغه ارمان اوس په واقعیت بدل شي. هغه خلک چې وروسته له زیاتو کلونو یو شمېر ولایتونو ته په سفر تللي وایي افغانستان د رنګارنګ ښکلاګانو وطن دی. د دوی په خبره له پخوا اوس خلک ډېر لیواله دي چې په سفر لاړ شي. له کابله جوزجان ته تللی روحلا تلاش وایي په لومړي ځل یې دغه ولایت ولیده.
د چکر انګیزه خو له هغې وروسته راته راپیدا شوه چې دغه کوم انقلاب رامنځته شو، موږ د امنیت احساس وکړ. موږ لیدل چې غلاوې کمې شوې، نسبی امنیت په هیواد کې په ټول هیواد کې برقراره شو. نو له دې کبله مو له څو دوستانو سره پریکړه وکړه چې څو ولایتونو ته به په چکر لاړ شو. نو همداسې مو حرکت وکړ. ټول انګیزه همدغه وه چې د امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
له بلې خوا بیا سباون مومند چې خپل یو شخصي یوټیوب چینل هم لري وایي د سیاسي بدلون وروسته تر دا مهاله 12 ولایتونو ته سفر کړی. هغه وایي که څه هم داعش ګواښتی، خو بیا هم د سفر لپاره له بل هر وخت څخه وس زیاته زمینه برابره ده.
خو ورته سخت او سفر چې کاپیسا او لوګر او بغلان ولایتو دی ولایتونو ته موږ سفر کړی. پاغه ولسوالۍ ته ز لاړم په لومړي ځل تمارا پور جوړ ک چې کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ و چلته جګړه ډیر زور اخیسته ول په خوار رئیس یو هر ورځ به جګړه و. ماته په کې جالب خبره دا و چې هلته د سیمې اوسیدونکو ماته ویل چې دوه میاشتې کېږي چې زمون ژوند داسې دی لکه نوې چې د مور پیدا شوی.
په داسې حال کې چې طالبان داعش ځان پر وړاندې ګواښ نه بولي، خو دغه ډله له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړی بریدونه تر سره کړی دي. سره له دې چې ډیری خلک وس د سفر لپاره چاپیریال تر بل هر وخت څخه ښه ګڼي، خو د لارو خرابوالی د کرایو لوړ قیمت به هغه ستونزې یادوي چې ځینې کسان نشي کولای په سفر لاړ شي. خو یو شمیر ترانسپورټي شرکتونه دغه ستونزو ته په کتو د خلکو د سفر لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دوی له ډلې یوې هم بوبر دی. دغه شرکت له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه ترانسپورټي شرکت د هغه کورنیو یا کسانو لپاره چې غواړي د افغانستان کوټ کوټ ته په سفر لاړ شي د موټر امکانات برابروي. د دې شرکت اجرایوي مشر حفیظ الله شجاعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بوبر اوس مهال د افغانستان هر ځای ته کولی شي سفر وکړي.
نظر به نوې قیمتای کې عام است
زموږ به د بازار په نرخ دي. زموږ یو شمیر خلکو چې ځینو ولایتونو ته سفر کړی کومې کرایې چې کړي هماغه کرایه موږ هم ترې اخلو، خو زموږ توپیر دا دی چې موږ د یو ولایت ښکلې سیمې په نښه کوو، بیا د هماغې په اندازه له خپل مشتري پیسې یو څه ډېرې
اخلو.
د ښاغلي شجاعي په خبره خلک وس د چکر لپاره زیات زړه ښه کوي، ځکه په وینا یې اوس امنیتي حالات ښه شوي. د په وینا پخوا به خلک له ویرې ځینو ولایتونو ته نشو تلای، خو اوس په ډاډه زړه ځي. دغه شرکت په کابل ښار کې د آنلاین ټیکسي خدمات هم وړاندې کوي، خو په افغانستان کې یوازې دغه چاره په غوړېدا ده. له بلې خوا له هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې د کار اجازه نه لري، بشري حقونه تر پښو لاندې شوي او فقر بېوزلي تر هر بل وخته زیاته شوې ده.
د دې خبري مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو په مکړې لانډو خبرونو ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د یو پریکړې لیک له مخې په دغه سازمان کې د افغانستان د استازي منل شاته وغورځول. د جرمنو د نړیوالې محکمې سرنوال پرون دوشنبه د امریکا په اړه د هغې پریکړې دفاع وکړه چې له مخې په افغانستان کې د دوی د جرمونو څیړل له پامه غورځولې دي. اندونیزیا په پام کې لري چې خپل سفارت په کابل کې پرانیزي. د اندونیزیا رسنیو د آسیا پاسفیک او افریقایي چارو لپاره د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د عمومي مدیر عبدالقدیر جیلانی له قوله دا خبر ورکړی دی. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی پرون په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره د افغان جنو پر تعلیم خبرې وکړې او غوښتنې وکړه چې افغانستان کې باید